السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحه میرزاده یم او تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه لرو. 19 پروګرام حجره هم د خبرونې په نیمایي برخه کې شته، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عامه نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام هرکلی کړی دی.
حمایت لري ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې هغه ټول د مور سره په دې اثر کې د حمایت اعلان کړی دی. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځنګړی توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته پرېنږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړي دي. ده وویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پریدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پریدو او دا سیمه به تری په امن کې ساتو، او دوباره ورته مخ نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
همنه بہت تکلیف مې کړل.
سردار مهتاب عباسي وویل په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فند هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو او د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا د یو سراسري افغاني مسله ده چې د ده په وینا همداسې هلته اړتیا لري. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې رابل سوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه نړیواله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریکو. نوموړي لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربه هېواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران هم شریکو. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12 بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د ایټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2 نیټه په سویټزرلینډ کې پرې هوکړه سوې وه. دواړو خواوو یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13مه نیټه سره ټاکلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام په حلب ښار کې حکومتي ځواکونو او یاغیانو دواړو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ځینې ګامونه د بشریت پر ضد د جرمونو په زمره کې راځي. رپورټ وایي چې د حکومت ځواکونو لخوا په دې ښار کې د یاغیانو پر ضد د بې پروا هوایي بمباریو له کبله په پراخه کچه عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد سازمان ویلي چې همداسې د حکومت ضد یاغیانو په توغندیو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. رپورټ وایي چې د شام په جګړه کې شکیلې دواړې غاړې خلک تښتوي، په ناقانونه توګه یې په بند کې ساتي او بیا یې شکنجه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بیې او د موسم حال له احمدالله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخیستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ، یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ، یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی، لامل یې څه دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر وای چې وسلوالو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي. معلومات درکو، روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې پکې دونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځوانانو لپاره هم سیټ مختص شوې دي. ځوانان څه وایي؟
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته، لکه دي چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې عملی خطابانې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقی په حساب کم دی او قوم کلی.
په هفتوار پروګرام حجره کې به د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ په حقله معلومات واوري.
بټیکوټ کې شروع کړل دی یو نه د سترو پول ټورستون دي ستونزې دي. بټیکوټ په ولسوالۍ کې په ټول د دومره پروژو دومره امکاناتو سره یو انچ سړک هم په پوښ شوی نه دی.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامي نشه ګوند نن په کوټه کې کاربندي اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایي تجارانو هم ملاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه داړولو پر ضد تیرونه د دې کاربندي اعلان کړو چې روسو یو شمیر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نشه ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 14مه نیټه په کوټه کې ټول ګوندي غونډه کوي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نشتل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
د مور سره د اعلان نننی اټال کې تقریبا د صبح ټول سیاسي جمهوریت او مذهبي قوتون حمایت لري او سره د مور سره ټول د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سه شنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلۍ غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلۍ مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل هغوی موږ ته راغلي، هغوی باندې یوه خبره موږ ډېره واضح کړه چې موږ د بلوچستان اسمبلۍ صرف د قرارداد تر حده پورې مطمئنه نه شو کېناستلی. په کار ده دوی چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم غصه او خشم ډېر واضح کړي او هغوی ته ډېر په کلکه توګه ووایي چې دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیرېده، خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 13 نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه به له هغوی نه پاکوي. نوموړي پرون د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په 13 کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراسټرکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او اولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی. خو دې به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمد ایجنسۍ یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې. د محمد ایجنسۍ د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرېده دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي،
لاس او ډیمیج هوا، اوسکی ریهابلیټیشنز هه.
گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي.
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پریدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پریدو او دا سیمه به تری په امن کې ساتو او دوباره ورته مخه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړله.
همنه بہت تکلیف نه کړله
او د سره د سیمه ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې چې گورنر پر هم په هغه وخت د حواری لپاره هدایت جاری کړل. یو موضوع سره می خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلند تعلیم لپاره د پلاو بهبود لپاره چې کوم اعلان نو کړ نو دا زمونږ لپاره ډیر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوی کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هیډ کوارټر محمود ایجنسۍ کې داخل شو نو د محمود ایجنسۍ په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو ساعت لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
په دې روسیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سی آر په هکله د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیزونه منل شو بخښنه غواړم، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ کې واچولې دي کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وي هغه موږ کې کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دی، سینسس پکار دی او دینا پس الیکشن ضروری دی. دوی کے دا سجیسٹ کری دی کہ 16 چیک پوسٹ بھی دابا ایجنسی کاؤنسل لاندے راشی کہ 16 پیسے کلیکٹ کی گی دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چے دے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چے دے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی دا من آئے کے تجویز کرے گئے چے کہ چا سر زیادہ ہے اسی فوراں چے دے آگا اپیل اور چے دے آئی تا ریلیف ملا رہی گی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چے با دیر استیو کی پا فاتا سیکیٹریٹ کی دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑان دکڑل شوی چے پا کی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کی اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که اف سی آر قانون کې پر راتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
اصلاحات یا ترمیمات بن گئی دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا چې دا دوی دے آئین لاندے ہم دا سن چکرے چھ کئیو قانون باندے غیر قبائل خلق سے بندیز والا گئی البتہ کا قبائل دا بھی لی وائی چونکہ قبائلوں کے مسئلے بھی شورشت آئے او پا دو وجہ باندے مونجو لس کالا چھ کم دائے لگے اصلاحات و ترمیمات نکو نو بیا سا اصل دلیل دا خبر آخیستا.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختم ہو جائے ڈیر سارا بڑی کمپلیکیشن جڑی گی سواد کے اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم ہو جو اگلے نفس یہ ویکیوم لا گئے ہو ویکیوم نفس گیا سارا بات یہ ہے شریعت ہوا رو کل ہوئے سے رواج ہوا رو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسینٹ کی یا اگلے سارا بتائیں کہ داخل کو اگر مائنڈ سیٹ کرے اگم تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل ڈیری لا کرے اگم بدی ایکسپٹ کی.
خلا فاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاز وزیر وای تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په ډیر لاس کالو کې په فاٹا کې هر هغه څه فشول چې فاٹا خلکو ته سوچ هم نشي کولای تو پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاٹا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاٹا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کی چې تاسو فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,316 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د
د پاکستان په قبایلی سیمو کې ګنشمیر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولسوای چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټه کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او آگاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو مالي ادارو نه پندونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
نو این جی اوز بیا دلته اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی آغا چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو او التا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دیتا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری.
قوبل خواہ دا خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہی دا پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سنا سا کارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پا خپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجے بے خوی. بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د آگاهۍ په پروژو کې بوخت دي. پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کم کارونه چې ان جی اوز کوي نو هغه چونکه ارداوی خپل یو مینډیټ خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر طرف نه هغه فنډینګ ملاوي، حکومت پاکستان دا هغه باقاعده رجسٹریشن کوي او دا هغه په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیرا نور هم زیاتیږي.
دا و مجید بابر. لا پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د هغه هیواد د قبایلی سیمو د وروسته پاتې والی موضوع راخستې چې لیکي د قبایلی مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو خطرو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دي شي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تیره اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبیونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 224 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان داسې ځان ګول ما دا ماشوم بچو بچا پډی رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پکړه وا پولیس د شکایت کار کې اول درته یې دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکې یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکې به د منتخب شوي کسومره واکوي فرخند اسد یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته لکه دې چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتې کې چې کوم د سره یوت سلکان ورار دي کنه چې دې په صرف خوشحالي چې راغه د یوت یو برخه وکا نور بیا عملی خطبانې د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو جنرال سی سی او کسان شو یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کسلم دې دا کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زر هغه کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکې سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانان په دې پوي نه دي. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې ته خزي دی نه
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته د څو خدمت کې او چې یاره د خدمت مالو کوزي او زم جزیو لپاره پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په باره کې سمون ډېر کول یو نمبر کوم یو شو دوی مدار چې نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وساسې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې خلکو له بمینه ورکوم او دې خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې خراب پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجیکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس قائمن کار روان دي. دا د خدای په طرف هم تر نن ورځې راغلي او اوس دا افسر راځي او دا یو لږ کم کسان دي نو د دې تاسو نه غواړم چې دا مو کې جوړ شو.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي وپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسنا تر 15 پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرال سیټس ته 15 تر 10 پورې د آبادی په بنیاد وي. دوه د ښځو یو مزدور کسان یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
پوری
کنه واړه داړي شي پکې بندانو اخو لچانړ کېږي
او دغه د خزونې نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هر شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسبخین یو نیمه بجه کې دون کې د لنډ خبرونه به یوارې بیا له بوريوال کا کړه وورو
د کاشغر او ګوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د منیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د منیشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اسکزی نن مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدو چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتا عباسی دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د ورځني سفر پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلجی هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمي وسلو جوړونې مخه ونیسي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام حجره کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ په حق معلومات اوري باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې یو واره بیا یې وورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عابدیم او د نننۍ ورځې د اجري خبرونه کوربه يم. نننۍ اجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ پستونزو جوړه ده. بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د تورخم په لور په 15 کیلومتره کې د پاخه سرک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانې او سیپایي لوی او مشهور کلی دي. او له پاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو میشوانی چاردهی لاچپور امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی. د یوې غیر رسمي سروې په اساس دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 ته رسیږي چې اکثره خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریبه ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې پخوا له دغو باغونو څخه مالټې او زیتون د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته صادرېدل، خو په تیرو جنګونو کې یې باغونه له منځه تللي وو او په کرنیزه ځمکه اوښتي وو، خو اوس پکې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یوه غونډۍ هم شته چې د ګندهارا تازیب نخې نښانې پکې سرګندېږي، او له دې نه علاوه د اخون موسی په نوم یو زیارت هم پکې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګې دموي. او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی، د بټیکوټ خلک یې هم پالي. دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړې. یوه مشر ته مخامخ یم، اول به خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي.
زما نوم حاجي حبیب الله ولسي د بټیکوټ د ولسوالۍ یو کشر سپینګیر یم. نو محترم ستا خو کور آباد او بچی دی لوی، دغسې ډېرې پوښتنې زموږ نه شوې خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. او په بټیکوټ کې که شروع کړو د یو نه د سرو پورې ټولې ستونزې دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې په بټیکوټ په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې 2 ولسوالۍ موږ یو چې دي خودی یه ویشتو ولسوالی او که ارزی علا پوخ سرک تیر شوی دی و تیر رسیدری خود بطی کورت پا ولسوالی که پا طول دی دومر پر رو دومر امکانات و سرم یو وینچ سرکم پا پوخ شوی ندی اولانده استون دادا دا چی سرکونی طول خام دی
نو تاسی دادا غا پوخ سرک غوخته نکل کلی دا حکومت نا
که او حساب او کنی و دونیم زر واری خوراگری و واری مرجی را مریضم کلی و کاغذونم ور کلی و وکسونم ولا استیاغم ولا ور کلی خدا چای بنو پختنه نده کلی
زما د معلوماتو د مخې د بټیکوټ ولسوالۍ د سپینغر په لمنه کې پرته ده تبن سیلابونه به راځي دغه سیلابونو نه خو تاسې متضرره کېږئ نه
نه خو صاحب موږ ډېر متضرر یو ډېر سیلابونه راځي دوه درې خولونه دي همیشه چې باران وشي او سیلاب راشي بندۍ ویسي هغه بندۍ بیا څوک نه سازوي موږ هر زو کو پیشنهادات وکړو خو بیا بالکل یې څوک پوښتنه
په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې چې د کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري ستاسې په کلي کې یا ستاسې په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی
که په دې باندې اوس تشریح کوو نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې او یا د سیلا او د خوړ د غاړې دپاره راځي نو د دې اتمه فیصدي بډیکوټه رارسېږي دا اووه فیصدۍ همالته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بیا د آخر دغه موجوده ټیکهدار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی نو بډیکوټ یې هغه آنې ثانې له پنځه متره رارسېږي هغه پنځه متر کې بیا په شو کې خاوره ګډه وړه کې او هېڅ نه دیوال وشي او نه ښه وشي او نه بد وشي
نو ستاسې په کلي کې به انکشافي شورا هم وي دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه یې کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړي دي او انشاءالله چې کله یې څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم پنځلس کاله مخکې مې صادر کړي او اوس یم وله خیمه بالکل وله خیم چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه زه عملي خودېشم
یعنې تاسې اوس هم په فلحال د انکشافي شورا رئیس یې
اوس یې بالکل اوس یم
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید لومړی د تاسو سره مطرح شي دغه ستاسې د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده تاسې بیا څه کړي دي
ستا سوال خو بالکل په دې مول کې په ځای باندې دی د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشافي شورا سره اړیکه نیسي چې زموږ دا مشکل دی دا مشکل دی دا مشکل دی خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعضا چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوي د انکشافي دهات په نوم شورا یادیږي هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریکوي او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیا چې د مرکز یا د بل ځای سره دا دغه بیا شریکېږي
خو تاسې د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسې ځمکې تخریبوي دا تاسې د حکومت سره شریکه کړې ده حکومت څه کړي
موږ صاحب دا د حکومت سره څو وارې او څو زره وارې شریکه کړې ده خو دا به دومره به حکومت هم موږ ملامته ونښیو لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامته وښیو په کار دا ده چې دا د شورا رئیس یا د انکشافي شورا رئیس پاسې کې د دې شي دغه زیاته وکړي غوښتنه خو چې دا نه ده شوی او بټیکوټ له کار نه ده شوی دا دغسې شی دی
یو بل کاکا سره ناست یم تاسې به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایي چې ستاسې د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په هکله کلینیکونه شته که نه شته
زما نوم وکیل احسان الله دی او د بټیکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم فعلاً لپاره د ماغه کلی د انکشافي شورا رئیس یم
رئیس صاحب که دا راته ووایي چې ستاسې د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود
بله زما کلینیک یو کلینیک موجود دی او یو بل کلینیک هم شته دی چې هغه د چاردې په کلي کې سین په غاړه کې دی چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم و چې هغه مخکې د سړک نه پاس د بټیکوټ د ولسوالۍ تر څنګ یې موقعیت لرلو د نن نه تخمیناً یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د واښ ولسوال د ماغه کوس کلي و دا کلینیک رسمي کلینیک یې کوس کلي ته انتقال کړه دغه کلینیک اوس فعلاً د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخ کې د ایم سی و اوس هیلنټ په نامه موسسه ده یو ډېر محدود وړوکی کلینیک دی چې یعنې په هغې کې یعنې هېڅ قسم دوایي نشته دی چې یعنې هغه مریضان کوم دې ته راشي اکثره مریضان مطلب یا جلال آباد ته ځي او یا پېښور ته ځي یعنې داسې دغه کلینیک چې هلته د دغې خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوي په کې وشي یا د شپې د خوانه یا د ورځ د خوانه هغه وجود نه لري
نو دا تاسې د چاردۍ د کلي کلینیک یادوئ
بله نه موږ د بټیکوټ د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو
مرکزی کلینیک
مرکزی کلینیک دی خو پرسمیت کی مرکزی به چې دی غد سین په غاړه کې چاردی په کلی کې دولت سره چې مرکزی
دا لاسمانه لري چې د ولسوالۍ څنګه کې چې د ټولو ولسوالۍ د پاره دی هغه محدود دی او هغه چې چاردی کې دی بلته به مرکزی کلینیک وړي
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن نه لس کاله وړاندې د چاردې د کلي ولسوال چې یوسف ظریف نومېده چې هغه د بټکوټ ولسوالو په هغه وختو کې هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال که چاردې ته او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی د دې سهولت څنګه دی؟
د کې فقط دومره سهولت به وي چې یعنی یو مریض بسې راشي او هغه یو تسلی به یې وشي چې ولا زه کلینیک ته تللی وم. خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض دې په صحیح طریقه تداوي وشي هغې ته دې دوای ورکول شي، هېڅ نشته پکې. داسې
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سر شریکې کړي که شریکې کړي وي څه یې کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته وویل چې دا رسمي کلینیک نه دی، دا اوس هغه د موسسې خوښه ده، هغوی خپل پنډونه لري، هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي خو هغه به هغه د کلینیک مسؤولینو سره وي، د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي، مرسته او کومک نه کوي. چې یعنې موږ خپله غوښتنې کړې په خپل ځای کې مخکې تا د زموږ د یو بل ډونه د انکشافي دیهات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه. زه به دومره درته ویم بټکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو، د بټکوټ په ټولو اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو. چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دیهات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلې وي هغه خلاصې شوې په خپل ځای کې، خو د بېمزلي کمې پیسې چې راغلې دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، سرخو ته ورکول شوي، اما بټکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی. او حال دا چې هلته که امنیت نه وي او دغه زه درته دا ویم چې د چاردۍ په سیمه کې همدغه د انکشاف دیهات د لارې نه کارونه شوي دي، دغه پروژې هلته پلي شوي دي. همدا اوس د چاردۍ په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري، د هلکانو لیسه وجود لري، اما موږ یو چې امنیت نشته.
ښه، دا ستونزې خو تاسې هم یادې کړي، ستا نه وړاندې ملک کاکا هم یادې کړي، د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نورو ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی، باید همدغه شان د بټکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټکوټ د ولسوالۍ یعنی یو حق دی او باید دغه حق ورته ورکول شي، دغه پیسې ورته را انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي او دا د بټکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي، یو خانه ورته کار وشي، هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري نیمګړتیاوې لري چې هغه د ویالو په برخه کې دی، د بندونو په برخه کې هغه مشکل به مره پشي او د بلې خانه به خلک په کار کې مصروف شي، مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي. او بله برخه مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي، خلک مشغول شي، نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د اوجرې په نننۍ خپرونه کې ستاسو کوربه یم. دا خپرونه مو د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی، به اول را ته خپل نوم واخلي او بیا به په خپله سیمه کې په امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان، د بټکوټ د شبدیانی کری د برو شاشکر اوسیدونکی. امنیت خو الحمدلله ډېر ښه جوړ دی. په دې تل د دیارلس کالو کې چې کومې پېښې د بټکوټ په ولسوالۍ کې شوې دي، نو زه چې حساب وکړم ما سروې کړې ده، خدای مې د غاړه نه بندې چې سل کسان لګېدلي دي، خو حکومت نامه خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس یې موسه پورې نیولی دی، تورن کس دا چې دواړه ادارې هلته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دی، خو یو هم توانېدلی نه دی چې هغه د پېښې عامل یې نیولی دی، او که ویم نیسي په پیسو باندې خوشي کوي، او موږ یو منلی دی چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ستاسې د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي، وژل شوي وي، به وي او زخمیان شوي به وي، خو نه یې حکومت په تور څوک ونیولو او نه هم طالب. او بل دا چې تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې هلته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي، دا لاسه معنی
د حکومت د دین ناسم چلند او د رشوتخورۍ نه خلکو مخه طالب ته کړې ده. هلته موږ د طالب په پیسو میسو پوه شوي نه، دا نه چې د طالب مدافع یم، موږ په خپله تلي چې څومره مسالې موږ را کړي موږ خلاصې کړي دي، خو دلته دې حکومت ته مسله داسې ورته رسېدلې ده چې د هغه واړه مارر نه رانیولې شي، مهربانه د عسکره پورې هغو ته سترګې وازې نیولې شي، دا مال اوس شي راکي، خلک ډېر په تنګ راغلي په تل د دې دیارلس کالو کې.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، اوس په ګډه یوه سندره اورو، بیا بیرته حجرې ته راګرځو او د بټکوټ ولسوالۍ د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې کوو.
مشال راډیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د ننګرهار ولایت بټی کوټ ولسوالۍ ترغلیم او دلته د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېږدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټی کوټ کې د تعلیمي روجان په اړه باندې وپوښتو. تاسې به ول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایئ چې په کلي کې مو تعلیمي روجان څنګه دی، ښوونځي لیسې مکتبونه شته او که نه شته؟
زما نوم محمد ابراهیم سامیم، د ننګرهار ولایت د بټی کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکي. د ننګرهار د دوی شو ولسوالیو تر څنګ د بټی کوټ په ولسوالۍ کې معارف شتون لري خو هسې نه، لکه څرنګه چې اساسي قانون زموږ ولسونو ته اعاده کړې دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي، هسې نه دی اعاده. راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی. لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی، بیا خپل خلک وړاندې کړي دي، هماغه و چې د تعلیم، عام تعلیم مخه نیولې. معارف په ننګرهار کې عموما په ټولو ولسوالیو کې مشکل لري او د معرف د کیفیت برخه چې ده اسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه حق لري. د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرف د کیفیت کچه چې ده ډیره ټیټه ده. یو خو امنیت ډیر بد تاثیر غورځولی دی، زموږ ځوانان نشي کولی چې ښې زده کړې ترسره کړي. د دې تر څنګ هلته چې د معارف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کیږي. د دې تر څنګ د دولت هغه نظارت چې د معارف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې هسې نه ترسره کیږي.
ښه، دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله، عمده ضرورتونه ستاسو د معارف په برخه کې څه دي؟
موږ د معارف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو، تعمیرات د معارف چې دي په نش باندې بدل دي، ځکه د معارف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده، ترمیم بیا هم هغسې نه ده شوې. که راشو هلته دینی مدرسو ته وګورو، دینی مدرسې په صفر کې ضرب دي، هېڅ بیخي موږ دینی مدرسه نه لرو، ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري. زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري. هلته که تاسو سوچ وکړئ دغه کوم ښوونځي یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري هغه خلکو ته یعنی کفایت نه کوي. راځو دې ته
که دا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بډکوټ کې. تدریسي چارې یوازې که دې ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي او وزیري ورکوي نو دا به سمه نه وي. راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزورې دي او ډېر ضعیفه حالات کې روانې، ځکه چې امنیت شتون نه لري، مرکزي حکومت یې پوښتنه نه شي کولی. نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي. نو د معارف تدریسي چارې په بډکوټ کې ډېرې کمزورې دي.
مسلکي استادان هم ګمارلي
ښوونکي مسلکي کم دي، داسې په اکثریت سره ځکه نه شته چې هلته اکثریت برخې ته که د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نه شته، څوک زړه نه ښه کوي.
ښه، نو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړلې د دې په حقله باندې تاسې کله د حکومت سره دا ستونزې شریکې کړي؟
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي، خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چې ښي. یعنې زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د میپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیئت هم دی خواندې راغلی.
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی، نوی حکومت راغلی دی، د حکومت نه څه غوښتنې لري چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي؟
د اوسني حکومت نه غوښتنه هم دومره لرو او د ولسونو نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورا امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو د پاره. دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي. د معارف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي او په شورای امنیت کې یو ښه پالیسی وړاندې کړي. یوازینی د مرکزی حکومت دومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کړي. کله چې ښه کمیسیونونه منځته راغله هلته یو ښه پالیسي جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق دپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي. زه د مثال په ډول همدومره وایم، اصلاحات له بره راځي، انکشاف له ښکته نه ځي. یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزی حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي، ځوانان به مو نالوستې پاتې شي او بالاخره هیواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي. نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیکه مرغه زه اوس راغلی یم او د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال مخته مې دغه خلکو ستونزې ایښې دي. ولی صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځ ځي. دوی داوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سرکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سرکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي، هغه اکثره زمونږ پاخه سرکونه دي، سپال شوي سرکونه دي، مګر کلیوالي سرکونه مونږ پاخه نه لرو. که لرو ډېر کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې الته شوراګانی دي مثلا انکشاف شو د ول سوالې په ساته بیا کلسترونه دي کور مال تو کلی په ساته باندې چاغوي خپل پروګرامونه پیسې ورکول کیږي او غوي به مشترک ساند پر ګوري چې کوم ورخه کې به په دې باندې کار وشي دغه کارونه ولړی خود ډېر په خوان روانه ده اکثره کلی تر واحده پورې رسیدګي وته شوی ده خو ولې زمونږ د خلکو ستونزې زیاتې دي دا واقعیت دی چې د دې ستونزې شته دي
دوی یو بل ستونزې مې دی وشي د دوی زمکه چې دي د سیلابونو مخته پرتی دي او تر اوسه پورې په کلی کې استنادي دیوالونه دوی نه لري چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړي خو حکومت ورته توجه نه ده کړي د دوی دغه داوه پر اختیار ده
دوی تر اوسه پورې چې د بټي کوټو سوالې او د هر ول سوالې نه موږ دلته خلک راځي د کلو پر اختیار یا ست ته موږ راځي کوو دا موضوعات ټول موږ پی ڈی سی د ولایت پر مختي کوم مجلس چې دی په هغه کې به دا ټول موضوعات به ځکو ولته که څوک دې ته مدګي وخی خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې په خوا به د پروژو سره زمونږ ډونران دلته وو او هغه ډېر زیات همکاري کوله مختلفې پروژې به د پی ټی یو سی ډی او د نورو ډونران د خو نه په هغه حد کې وس نشته دي څه د دولتي چوکاټ کې چې موږ بودی جلرو انکشافي بودی جلرو د کلو پر اختیار ریاست ته څه په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه وترازي تر او هدا پوري کې او په پروژې په تدقیق کې خدا زنه شو ملې چې په ټیکټ لو سوالي کې خو څنګه ډیر زیات استناد دی ول نظر دی ډیر داسې څه دي چې هغه باید موږ تر سره کوو متاسفانه چې ناغوم را بودی چې شته دي او ناغه رقم کنا شته دي روتنه ورته به زموږ د خلکو زیات دي هغه رقم رسیدګي واقعا مشکل ده چې څنګه د غوي ضرورتونه دي
وی د روغتیا په برخه کې وای وي شي د نن لسکله په خوا چې اغلتا په بټیکوټ ولسوالۍ کې د چاردی د کلی یو څوک ولسوالو نو د بټیکوټ مرکزی روغتونې وړې دي او په چاردی کې جوړ کړي دي چې هغه سہولت چې مرد بټیکوټ ولسوالۍ هغه مرکزی روغتون ته نه راځي بلکې د چاردی ته ځي او د مرکزی روغتون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دویم پکې کمبود دی او قابل ډاکټرانو هم پکې نشته دي
زه د سپیکر کوم چې دا روغتونونه څوک دسی نه دي چې یو شخص جوړی چې څنګه خوخه مغه رقم تر سره کی دا تشکیلات لري او د عام روغتیا د ریاست د نظر لاندې چې کم روختون په کومه سطح باندې دی هغه یو خاص نمونه دوی ته لري د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې د قسمه کې څومره نفوس دی په هغه حساب باندې ځمکه کده کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطح باندې جوړیږي روختون جوړیږي خو په مجموع کې هیڅ کله داسې نه چې داغه نه د عام روغتیا ریاست نه خبري او د یو تشکیل بل تور کې یا د یو امتیازات او دوايان او نور ضرورتونه چې دی هغه بل تور کې د سی وایس کلم نه بیا هم د عام روغتیا رئیس سره بزو برخه کې بیا هم په تماس کې شمه ورته د دې پاړه باندې د خلکو شکایتونه او د کم څه ارزې کړې ده دغه بزو هغه ته ورسوم چې برسېدګي وته وکي ولته د دوی چې کم د سیاحت په برخه کې کمالته مسولین دي چې هغه هم دغه لکه څنګه چې خلکو وختنی دي باید ته توجه
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې اغلته د مسلکی استادانو کمیم ډیر زیات دي او ورسره تدریسي حالات یې خنه دي یعنی مسلکی استاد نشته دي ځکه د دوی تدریسي حالات سم نه دي
منګ اکثره اوس تقریبا په سونو پونځي لرو چې هغه تعمیر رو ودانې لري په سونو خونځي دي لرو چې هغه تشکیلات د خون کو کم دي هغه سره موږ خو په خوانه د نګرار د پاره چې موږ تقریبا وس په 2000 معلمینو ته ضرورت لري په نګرار کې نور راشي هم دا رقم موږ د پرسوالې په ساتو باندې د معلمینو جوړ دي فعال دي خو بیا هم مسلکی خون کو ته موږ ضرورت شته دي واقعیت چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم خون کې ولرو متاسفانه ټول مسلکی نه دي تاسو خونځي اوس موږ لرو چې هلته مسلکی استادان نشته دي خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس ان شاء الله مرکز هم توجه کوي د مرکز نه هم په ځانګړي ډول د معرف د پاره چې موږ اساس او بنیاد تشکیلي باید دغه برخه ته توجه زیاته وکړي د مسلکی استادانو او د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثر پونځي کې لرو
ولی سه محترم د بټیکوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلي او قضایي ورګانونو چې کوم منسوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي یعنی هغه دا ولري کنه چې د معمولی کار د پاره تینه په زرګونو روپۍ رشوت غوښتل کیږي چې وس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځای نیمځای چیرته وسلول موجود دي خپل پیسې په وسلوالو کوي یعنی په حکومت اعتبار نه دی پاتې
او خیر زه ګمان کوم چې سل کې ودار کوم خبرې خو بیا هم د ولسونو ستونزې زه پر حق غنم چې څه مشکلات شته دي بعضي هستان قضیه ودلی ورګانون نه ګیلې لري. یو خو دا مراحل ډیر طولانی چې دا کم موضوع ورزی ډیر وخت پتیریږي، ځکه زمونږ خپل دې خاطر باندې دا په ولسونو کې دا د جرګو مرکو خبرې زیات دي، چې اکثره مسائل مونږ د جرګو مرکو لري په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې هلته په جرګې کېږي او حل کېږي پکې. خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په ننګرهار کې په ولسوالۍ فعال دي، ورګانونه پکې شته دي، ځین محدود ولسوالۍ کې د قضیه ورګانو کې نور په مجموع کې مونږ لرو، خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي، ډېرې ناخوالي لرو، یو جنگ ځپلې هیواد دی زمونږ، دې بدبختۍ اوس هم شته دي، مشکلات لرو، په بعضو سیمو کې بد امنۍ دي. نو دا پکې ضروري چې لکه څنګه چې په کار ده چې باید عدلي او قضیه ورګانونه ماشه رسیدګي وکړي واقعا نه وي کړي.
محترم اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې، ورسره مو د ننګرهار د مرستيال والی محمد انیب ګردیوال جوابونه هم اوریدل. په دې لږ چې دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د اوجری د نننې ورځې کوربه باز محمد به ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.